السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله مخله دي چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پیل دي سات په خبرونه کو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وای ایران د اعتراض کوونکو د اعدامونو پلان ځنډولی خدای پوځي اقدام د میز له سره نه لري کوي. هغه پرون چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې خبرالام ته په دې اړه د ځینو سرچینو یادونه وکړه خو نور جزئیات یې ورنه کړل. په عین حال کې د بشري حقونو ډلې راپور ورکوي چې په ایران کې د سختو ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې چې د انټرنیټ پرې کېدل هم دوام لري، له 2400 څخه زیات اعتراض کوونکي وژل شوي او 3000 نور نیول شوي دي. ځینې نورې ډلې بیا د وژل شوو شمېرې له دې ډېرې زیاتې ښیي. د ایران اړوند په سیمه کې کړکېچ لا هم لوړ دی ځکه چې امریکا د تهران پر ضد پوځي او نورو احتمالي اقداماتو په اړه غور کوي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC وایي اوسمهال په افغانستان کې 10 میلیون وګړي خوراکي مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. خبر پانه وایي د افغانستان په سختو زیانمنو سیمو کې دغه کمیټې څېړنې د لوږې د بحران ژوروالی څرګندوي او له دې امله په بامیان، کونړ او هرات ولایتونو کې خوراکي مرستې زیاتې کړې دي. د IRC موندنې ښیي چې د دوی لخوا په ترسره شوي سروې کې د 95% ګډونوالو خوراکي مصرف کمزوری دی چې خوړو ته ناکافي لاسرسی ښیي. پینځنوي سلنه نورو ویلي چې د ژوند ستونزې ګالي، پیسې له نورو په پور اخلي او خپل طبي معاینات هم زندوي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې موندنې ښیي چې د شپږو میاشتو څخه د کم عمره 93% کوچنیانو او 40% د 2 کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته د مور شیدې ورکول کیږي او دې ته په کتو اټکل کیږي چې په 2026 میلادي کال کې به 1,200,000 امیندوارې یا شیدې ورکوونکې میرمنې د شیدې خوارځواکۍ سره مخ شي. IRC له 1988 کال رئیس په افغانستان کې فعالیت کوي او په تیر 2015 کال کې 5 ولایتونو کې 180,000 کسانو ته مرستې رسولې دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د پخواني حکومت څخه په نظام باندې د داخلي بنسټونو 3.3 میلیارد افغانۍ پورې تصفیه کړی دی. د طالبانو د حکومت مالیه وزارت پرون چهارشنبه وویل دا پیسې حقیقي او حکمي اشخاصو ته د 1402 مالي کال څخه د 1404 مالي کال د لیندۍ میاشتې تر پایه پورې د عمومي بودیجې له لارې تادیه شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې دا اقدام د اقتصادي ثبات او دوامدارې ودې لپاره شوی او په خصوصي شرکتونو مالي فشار کموي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې له تیر حکومت څخه په نظام باندې څومره نور پورونه پاتې دي، خو مالیه وزارت ویلي ټول هغه اشخاص او بنسټونه چې په نظام باندې دا ډول پورونه لري له اړینو اسنادو سره دې وزارت ته مراجعه وکړي. اروپایي ټولنې د اوکراین د بودیجې او پوځي اړتیاو لپاره د 90 میلیارد یورو پور تصویب کړ. اروپایي کمیسیون اعلان وکړ چې دغه پور په راتلونکو 2 کلونو کې د اوکراین د مالي اړتیاو د زیاتې برخې د پوره کولو لپاره ورکوي. دا اقدام په روانه جنوري میاشت کې وروسته لدې کیږي چې د اروپایي ټولنې مشرانو په 13 دسمبر میاشت کې پر دې غور وکړ چې اوکراین ته د اتحادیې په هیوادونو کې د روسیې د کنګل شو شتمنیو په ضمانت د جبراني پور په ځای د دې ټولنې د بودیجې څخه پور ورکړل شي. تیر کال نړیوال وجی صندوق IMF اټکل وکړ چې اوکراین به د 2026 او 2028 کلونو لپاره شاوخوا 15 میلیارد یورو ته اړتیا ولري. کیف وارد مخ د راتلونکي پسرلی په پیل کې په خپل بودیجه کې د 1.1 میلیارد یورو کسر سره مخ دی. په داسې حال کې چې واشنگټن ویلي اوکراین سره خپل مالي مرستې کموي، اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې د دغه کسر لویه برخه به پوره کړي. او د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډلو د جام لوبې نن د زیمبابوې او نامیبیا په کوربتو پیلېږي. د دې سیالیو د لړۍ په لومړۍ ورځ به د هند او امریکا، زیمبابوې او اسکاټلند او تانزانیا او ویست انډیز لوبډلې لوبې سره وکړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو کشر لوبډله به خپل لومړۍ لوبه له جنوبي افریقا سره د جمعې په ورځ ترسره کړي. افغانستان د دغو لوبو لپاره د تیاریو په ترڅ کې 2 تمریناتي لوبې له استرالیا او سریلانکا سره ترسره کړي. د جام د سیالیو پای لوبه به د فبروري په 6 ترسره شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ایران اعدامونه درولي خو دی پوځي اقدام د میز له سره لرې کوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې د افغان خبریال سمیم نعیمي د نیول کېدو خبر ورکوي او وایي په هغه هیواد کې افغان خبریالان هیڅ خوندیتوب نه لري.
متاسفانه حکومت نظامی پاکستان دی قضیه دخیل است.
له بعد مرغه د پاکستان پوځي حکومت په دې قضیه کې دخیل دی او تر اوسه هیڅ ډول فشار د خبریالانو د وضعیت د بهتروالي لپاره کوم مثبت اغیز نه دی کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په نومبر میاشت کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو له امله د مړینو د زیاتېدو خبر ورکوي، خو یو شمېر کسان بیا د روغتیایي خدماتو څخه شکایت لري.
ډاکټر به پیسونه اخلي 2300 روپۍ پیسم درنه واخلي، موږ سره جب کټول 300 روپۍ نه، ډاکټر به 2300 روپۍ واړي.
رحول عزیزی چې د هرات ولایت له لوړو څخه د پارا ګلایډر په وسیله الوتنې کوي وایي که ښه زمینه او امکانات ورته برابر شي ښایي نور ځوانان هم وروزي.
هر وخت چې په کور یا ښار کې ښه احساس ونه لرم خپل وسایل اخلم او لوړو سیمو ته ځم. که هوا مناسبه نه وي په ځمکه تمرین کوم. له دې پارا ګلایډر چتر سره مې بشپړ عادت کړی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو اوري راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ایران د اعتراض کوونکو اعدامونه ځنډولې دي. هغه د بل لوري ډیرو مهمو سرچینو په حواله دا خبره وکړه، خو په ټول منځني ختیځ کې کړکېچ لا هم لوړ پاتې دی ځکه چې د تهران پر ضد د امریکا د پوځي اقدام احتمال شته. ترامپ پرون چهارشنبه د جنوري په 14 په سپین ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل هغوی ویلي دي چې وژنې درول شوي دي او اعدامونه به نه ترسره کیږي. نن باید ډېر اعدامونه ترسره شوي وای، خو دا اعدامونه به ونه شي او موږ به دا خبره معلومه کړو. ترامپ زیاته کړه موږ ته باوري سرچینو دا خبره کړې او زه هیله لرم چې دا رښتیا وي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې ایراني چارواکو وروسته له هغې تر ټولو سختو او ظالمانه ځپونکو اقداماتو ته مخه کړې چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې زرګونه کسان د حکومت پر ضد لاریونونو ته راووتل. دا اعتراضونه د 1991 کال د اسلامي انقلاب د پیل راهیسې د مذهبي واکمنۍ پر وړاندې له سترو ننګونو څخه بلل کیږي. امریکا میشته د بشري حقوقو د څارخ په لوکه بنسټ اهرانا وویل چې د هغو کره او تایید شو معلوماتو له مخې چې تر لاسه کړي دي د جنوري تر 14 پورې په دغو اعتراضونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 2403 ته رسیدلی او له 8000 څخه زیات نور نیول شوي دي. خو دغه بنسټ په خبره ډېرې نورې سرچینې وایي چې د وژل شوو کسانو اصلي شمیر ښایي څو چنده زیات وي. د تاو تاریخ جنو سختو ځپونکو اقداماتو په اړه راپورونو ته په پام ترامپ څوځلې خبرداری ورکړی چې متحده ایالات ښایي د وژنو د درولو لپاره لاس په کار شي. هغه په عین حال کې له ایرانیانو هم غوښتي دي چې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. د ایران له دننه د وضعیت په اړه د معلوماتو ترلاسه کول او کره کول ستونزمن شوي ځکه دي چې چارواکو د لاریونونو له پیلېدو لږ وروسته انټرنیټ بند کړی او تقریبا ورته هیڅ لاسرسی نشته. دا اعتراضونه د تیر کال د دسمبر په وروستیو کې په ایران کې د ناوړه اقتصادي وضعیت او د ایراني ریال د ارزښت د سخت لوېدو له امله له تهران نه پیل شول چې وروسته د ایران نږدې ټولو ښارونو ته وغځېدل. د انټرنیټ د څار بنسټ نت بلاکس د جنوري په 14 په یو خبره کړي بیان کې وویل چې شمیرې ښیي چې په ایران کې لا هم انټرنیټي خدمات پریدي او دا هیواد د ډیجیټلي تیارو یو بل ورځ تجربه کوي. د بنسټ همدارنګ وویل په داسې حال کې چې په انټرنیټ بندیز له 122 ساعتونو څخه اوښتی لومړني راپورونه د زرګونو کسانو د مرګ ژوبلو څرګندونه کوي. د اتصال د نشتوالي له امله د وژنو کره شمیره پټه پاتې ده. د بشري حقوقو ډلو راپور ورکړی چې یو نیول شوی اعتراض کوونکی شپږشت کلن عرفان سلطانی به د جنوري په 14 اعدام شي. هغه په اعتراضونو کې د ګډون له امله د محاربې په تور له نیول کېدو شپږ ورځې وروسته د اعدام له ګواښ سره مخ و. ترامپ د جنوري په 14 ناوخته له سی بی ایس نیوز سره په یوه مرکه کې وویل که چارواکي دغه اعدام ترسره کړي چې هغه به د روانو اعتراضونو د یوه برخوال لومړنی اعدام وینو تاسو به ځینې کارونه ووینئ. ناروی میشت د بشری حقوقو بنسټ هنګاو د سلطانی د خپلوانو په حواله د جنوري په 14 یعنی پرون چهارشنبه نو وخت وویل چې اعدام نه دی ترسره شوی خو جدي او رواني اندېښنې په خپل حال پاتې دي. د بنسټ وویل د عرفان سلطانی له خپلوانو سره په خبرو کې هنګاو ته معلومه شوې چې د هغه د اعدام حکم چې مخکې کورنۍ ته ویل شوی چې هغه به د چهارشنبه په ورځ عملي کیږي نه دی عمل شوی او ځنډول شوی دی. هنګاو زیاته کړه د انټرنیټ د دوامداره پرې کېدو او د اړیکو د سختو محدودیتونو له امله ممکن نه دی چې په دې اړه نور معلومات ترلاسه شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ایران ته د خبرداریو په ترڅ کې تر اوسه دا نه ده روښانه کړې چې متحده ایالات به د ایران پر ضد څه ډول اقدامات وکړي او دا به کله وي. خو واشنګټن په سیمه کې د امریکا له اصلي هوایي اډې د پرسونل ځینو غړو ته مشوره ورکړې چې له اډې ووځي. دا وروسته له هغې چې تهران هغو ګاونډیو هیوادونو ته چې د امریکا پوځیان پکې میشتي خبرداری ورکړی و چې که واشنګټن خپل ګواښونه عملي کړي نو ایران به د امریکایي اډو پر ضد غچ اخیستونکی اقدام وکړي. په عین حال کې د الوتنو څار ویب پاڼې فلایټ رادار څلیرشت د جنوري په 14 وویل چې ایران د الوتکو لپاره یوه خبرتیا خپره کړې چې له مخې د هیواد هوایي حریم پرته له هغو نړیوالو الوتنو چې هیواد ته د تګ او راتګ لپاره یې ځانګړې اجازه ترلاسه کړې وي د نورو ټولو الوتنو پر مخ انتړل شوی. دغه خبرتیا د څه باندې 2 ساعتونو لپاره د اعتبار وړ وه. ویل کېږي چې ټرمپ د بېلابېلو انتخابونو په اړه غور کوي چې پکې محدود پوځي بریدونه د سپای پاسداران انقلاب پر ضد د پراخو هوایي بریدونو کمپاین او یا هم غیر پوځي اقدامات لکه بشپړ اقتصادي کلابندي او یا سایبری بریدونه شامل دي څو د ایراني امنیتي ادارو د اړیکو او پریکړه کولو سیستمونه ګډوډ کړي. په ایران کې دنه یو خبريال چې وتوانید د جنوري په 14 د ازادي رادیو فردا څنګه تر راپور ولېږي ویل یو ټکسي چلوونکی ورته ویل چې امنیتي ځواکونه پر طبي مرکزونو بریدونه کوي تپیان شوي اعتراض کوونکي تښتوي او هغه کسان وژني چې د لیږدولو امکان نه وي. د دې خبريال ادعا د ازادي اروپا ازادي رادیو لخوا په خپل وخت توګه نه دی تایید شوی خو دا د بشري حقونو د سرچینو او د هیواد دننه له نورو راپورونو سره سمون لري چې د اعتراضونو پر ضد د سختو ځپونکو اقداماتو او د اعتراض کوونکو د ډلې ایزو وژنو خبره کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
بیرته د افغانستان په اړه راپورونو ته راګرځو. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي افغان خبریال سمیم نعیمی په پاکستان کې نیول شوی دی. د سازمان پرون چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل ښاغلی نعیمی د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی او حاجی کمپ ته لیږدول شوی دی. د دې سازمان رئیس حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل یو شمېر نورو بنسټونو سره یو ځای د نعیمی د خلاصون او پاکستان کې د افغان خبریالانو د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې کوي. بلخوا پاکستان کې یو افغان خبریال هلته د خبریالانو بد وضعیت ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل که چیرې ښاغلی نعیمی له بنده آزاد نشي نو کیدای شي افغانستان ته اخراج شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي سمیم نعیمی پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستانی پولیس لخوا نیول شوی دی. سازمان د نعیمی نیول کېدل په کلکه غندي او خپل اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ یې په ایکس پاڼه خپره کړې وایي سره له دې چې ښاغلی نعیمی د فرانسې د سفارت یو رسمي مکتوب درلوده پولیسو نیولی او حاجی کیم ته یې بیولی دی. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان رئیس حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې افغان خبریالان د پاکستان په شمول ګاونډیو هیوادونو کې په ډیر بد وضعیت کې دي او په دې وروستیو کې پاکستان کې د افغان خبریالانو نیول زیات شوی دی.
متاسفانه حکومت نظامی پاکستان د قضیه داخله است.
له بعد مرغه د پاکستان پوځي حکومت په دې قضیه کې دخیل دی او تر اوسه هیڅ ډول فشار د خبريالانو د وضعیت د بهتروالي لپاره کوم مثبت اغیز نه دی کړی. سره له دې چې مسله کې کله ناکله خواله راشي خو وروسته لیدل کېږي چې دوی یو ځل بیا نیولو ته ادامه ورکوي او د پاکستان پوځي حکومت اصلا د ملکی حکومت خبرې ته غوږ نه نیسي او دا یو ډېر پیچلی موضوع ده. د خبريالانو وضعیت په مجموع کې د اندېښنې وړ دی. د دوی وزینت تمدیدېږي او امن هیوادونو ته د تاګ لپاره د دوی انتظار ډیر ځلمنېږي. اقتصادي او رواني ستونزې هغه ننګونې دي چې دوی ورسره مخ
دي. همه چالش هست که خبرنگارا د کشورا به او سر دچار هستند.
ښاغلی عبیدی زیاتوي چې د پاکستان حکومت د خبریالانو او په مجموع کې د ټولو افغانانو د ویزو تمدید ته لیوالتیا نه لري او له همدې کبله خبریالان نیسي او افغانستان ته اخراجوي. عبیدی ټینګار کوي چې له یو شمېر نورو بنسټونو سره یو ځای پاکستان کې د بندي شویو خبریالانو د خلاصون او د دوی د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې کوي. بلخوا پاکستان کې میشت یو افغان خبریال د سمیم نعیمی د نیول کېدو خبر تایید کړ او ازادي راډیو ته وویل که چیرې دا موضوع سمه تعقیب نشي او د نعیمی د خلاصون لپاره کار ونشي نو کېدای شي هغه افغانستان ته اخراج شي. دغه خبریال چې نه یو غوښتل نوم یې په ریپورت کې واخیستل شي وویل
متاسفانه ای روند ادامه داره و د شب و روز
لبه ده مرغه دغه تګلاره ادامه لري او په دې شپو ورځو کې نیول او بندي کول په جدي توګه پراخ شوي دي او نه یوازې اسلام آباد او پنډي کې بلکې د پاکستان په نورو ښارونو لکه کراچۍ، کوټه او پېښور کې هم ادامه لري. موږ ورته اندېښمن یو که چیرې چارې په دې شکل دوام وکړي خبریالانو ته به لویه ستونزه رامنځته کړي. موږ له کوربه هېواد او د بشري حقونو او د خبریالانو د ملاتړو مؤسسو څخه غواړو چې
بگونی جدی تقاضا داریم تا به این مشکل رسیدگی بکنن.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د سازمان په اعلامیه کې راغلی دی چې د پاکستان د پولیسو لخوا د سمیم نعیمی نیول د بشري حقوقو د پناه اخیستونکو د حفاظت د اصل او د بیان د ازادۍ څرګنده سرغړونه ده. اعلامیه زیاتوي چې نعیمی د مسلکي رسنیز فعالیت، امنیتي ګواښونو، سانسور او سیاسي فشارونو له کبله مجبور شوی چې خپل ټاټوبی افغانستان پرېږدي او کچېرې بیرته افغانستان ته واستول شي نو جدي امنیتي ګواښونو سره به مخ شي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان له یو ان ایچ سی آر یا د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری د فرانسې له حکومت، اروپایي اتحادیې، د بې پولې خبریالانو له سازمان آر ایس ایف او ټولو بشردوستو بین المللي سازمانونو څخه غوښتي دي چې د سمیم نعیمی د سملاسي ازادي لپاره په بیړه اقدام وکړي تر څو افغانستان ته اخراج نشي. تر دې مخکې د مرغومي په نهمه اسلام آباد کې میشت افغان خبریال نورالله اکبری ازادي راډیو ته ویلي و چې پولیسو د پلازمینې فیصل ټاون څخه درې افغان خبریالان نیولي دي. سره له دې چې د دغو خبریالانو د نیول کېدو لامل تر اوسه څرګند نه دی خو پاکستاني پولیس افغانان اکثر په دې نیسي چې د اقامت ویزې نه لري یا یې د ویزو اعتبار پای ته رسیدلی وي. پاکستان په وروستیو څو میاشتو کې زرګونه افغان کډوال افغانستان ته اخراج کړي دي. پاکستان کې میشت ګڼ افغان خبریالان، د بشري حقوقو فعالان، د پخواني جمهوري نظام ملکی او پوځي چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې ستونزې ګالي، د ویزو تمدید رد شوی او د اخراج له خطر سره مخ دي. نړیوالو سازمانونو افغان کډوالو سره د پاکستان د چلند په څرنګوالي نیوکه کړې او ویلي دي چې هغه کسان چې خطر سره مخ دي افغانستان ته په اخراج هلته د طالبانو د حاکمیت لاندې د ځورونې او غچ اخیستنې له فوري ګواښ سره مخ کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان ګالو شخ
کونډه ښځه یې غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو اورې وړاندې په یو راپور کې په افغانستان کې د یو نوي سپورت د دودي دو او د سپورت د یو لوبغاړي څرګندونه واورې چې په هرات کې د امپارا ګلایډر په وسیله الوتنه کوي. روح الله عزیزي وایي که چیرې په دې برخه کې ورته نور امکانات برابر شي نور ځوانان به هم وروزي او له دې لارې به ځان ته د ګټې وټې یوه ښه سرچینه هم دوی برابره کړي.
له خبرونو ور اخوا
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او د روغتیا کلاستر په افغانستان کې په 2015 کال کې البته د نومبر میاشت کې د بیلابیلو ناروغیو له امله د مړینو د زیاتېدو خبر ورکوي. دغو ادارو په یو راپور کې د دې مړینو لامل تنفسي ناروغي بللې دي چې د ژمي په سختۍ دو سره پیښې معمولا په افغانستان کې ډیریږي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان له دې وړاندې د بودیجې د کمښت له امله د افغانستان په 30 ولایتونو کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د انتړل کېدو راپور هم ورکړی و. یو شمېر افغانان بیا وایي په وروستیو کې په سیمو کې تنفسي ناروغۍ په ځانګړي ډول ماشومانو کې زیاتې شوي او سمو روغتیایي خدماتو ته هم لاسرسی نه لري.
د ژمی په سختیدو سره په افغانستان کې د بیلابیلو موسمي ناروغیو له امله د مړینې د سلګونو پیښو خبر ورکړل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر سه شنبه د جنوري 14 په یو راپور کې ویلي، په افغانستان کې د 2025 کال د نومبر په میاشت کې د بیلابیلو ناروغیو له امله لږ تر لږه 222 کسان مړه شوي. په راپور کې د دې مړینو لامل تنفسي ناروغي بلل شوی چې د ژمی په سختیدو سره پیښې په ټول افغانستان کې مخ په ډیریدو دي. شمیرې ښیي چې د راپور شوی او څه د پاسه 1,00,000 پیښو له ډلې 248 کسان د تنفسي ناروغۍ له امله مړه شوي چې دا د تیر کال د اکتوبر د میاشتې په پرتله 24.6% زیاتوالی ښیي. په راپور کې خبرداري ورکول شوی چې سړه هوا د ژوند خراب شرایط او روغتیایي اسانتیاو ته محدود لاسرسی د تنفسي ناروغیو د زیاتېدو اصلي لاملونه دي. په همدې حال کې د پلازمینې کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي په وروستیو کې د سړې او ککړې هوا له امله په ماشومانو کې د سینه بغل ناروغي زیاته شوې. د دې سبز ولسوالۍ اوسېدونکي وزیر ګل ازادي راډیو ته وویل په کور کې څو ماشومان سینه بغل دي، خو دې د بیکاري له امله د خونو د ګرمېدو لپاره د سون توکو د اخیستلو توان نه لري.
او یو خوشکالي ډېره زیاته ده، د خلکو غربت ډېر زیات دی، خلک خپل ځان د حیران دي چې څوک او بچو ته سنه بقر روزي به پیدا کو. هغه ماشومان پکې مریضان هم شي، خپلم بیماری مریضي ما او زه ځان ته بچو ته رزق نشم ګټلې. به چې کله ډاکټر ته ولاړ شي، ډاکټر به پیسونه اخلي، 2-300 روپۍ پیسم درنه واخلي. نو موږ سره جب کټولې 350 روپۍ نه، ډاکټر به 2,300 روپۍ غواړي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر پر راپور کې دا هم راغلي چې د تیر کال په نومبر میاشت کې د غراز د شری یا سرخکان د شکمنو پیښو لامل د مړینې یو لس او د ډینګي تویل عمله بیا درې پیښې ثبت شوی. خو په راپور کې راغلي چې په همدې موده کې د ملاریا د څکم 15 شکمنو پیښو سره سره د دې ناروغۍ له امله کوم مړینه نه ده راپور شوې. په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ یو اوسېدونکي اسماعیل ازادي راډیو ته وویل چې نږدې 2 میاشتې مخکې د شری د ناروغۍ له امله د ماما یو 4 کلن زوی مړ شو. نوموړي وویل چې د ماما کورنۍ ډېره بې وزله ده او هیڅ ډول درملو د اخیستلو توان نه لري.
ورکوټه وو تقریبا د 3.5 کالو وو چې هم د شری د لاسه مړ شلو. دا خلکو ډیره بې وزلی وه، پقی وو، دوا ته هم لاسرسی نشته، دوایان هم نشته دی او خلکو اقتصاد هم خراب دی. نو شیر خو دلته ډیر زیات ماشومان نیولی دي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو روغتیا پوهان د یو شمېر ناروغیو د مخنیوي لپاره د واکسینو په تطبیق ټینګار کوي. د 13 په 15 د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو راپور کې ویلي وو چې د شری د خپرېدو د مخنیوي لپاره په کار ده چې لږ تر لږه 95% وګړي د شری د واکسین دوه پړاوونه ترلاسه کړي، خو دا هدف لا هم په ډیرو هیوادونو کې نه دی پوره شوی. خو د طالبانو د عامې روغتیا په وزارت کې وی سرچینی د روان لمریز کال په لړم میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په ټولو ولایتونو کې د شری واکسین کمپاین روان دی. د روغتیا نړیوال سازمان له دې وړاندې د 13 په وروستیو کې دا هم ویلي وو چې په 2025 میلادي کال کې سخت مالي کسر له امله د افغانستان په 3 ولایتونو کې د 415 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول تړل شوي چې له امله یې لږ تر لږه 3.9 میلیونه خلک اغیزمن شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
روح الله عزیز چې د هرات ولایت له لوړو څخه د پاره ګلایډر په وسیله الوتنه کوي وایي دا ورته ښه بوختیا او تفریح او ذهني فشارونه هم پرې کموي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه که لازم امکاناتو ته برابر شي په دې برخه کې به نور ځوانان وروزي او له دې لارې به هغوی وکولی شي چې د ځان لپاره د ګټې وټې یوه ښه سرچینه برابره کړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
افغان ځوان روغلا عزیزی وای د پاراګلایډر په وسیله الوت ورته د ذهني فشارونو او ورځنیو تشویشونو د لیرې کولو یوه لاره ده. د زیاتوي له تیرو اتو کلونو راهیسې د پاراګلایډر د سپورټي او تفریحي وسیلې سره چې د ټکور له چتر جوړه او کوم موټور نه لري بلد دی. په دې موده کې دې برخه کې د روسونکي تر کچې په ایران کې زده کړې کړي او شاوخوا درې سوه الوتنې یې ترسره کړي دي. عزیزی ازادي راډیو ته وویل د روان مریض کال په ترڅ کې په ایران کې له کلونو ژوند وروسته راویستل شو او اوس د هرات ولایت په غرونو کې د پاراګلایډر په وسیله د دقیقو او کله ساعتونو لپاره الوت کوي.
هر وخت چې په کور یا ښار کې ښه احساس ونه لرم خپل وسایل اخلم او لوړو سیمو ته ځم. که هوا مناسبه نه وي په ځمکه تمرین کوم. له دې پاراګلایډر چتر سره مې بشپړ عادت کړی، دا راته ځانګړی احساس او هیجان راکوي. په ایران کې هم همداسې وو، کله به چې له ودانیز کاره ستړی شوم یا هم د آرامۍ احساس مې نه کوو، وسایل مې اخیستل او الوتم به. دا کار ماته ډېر ښه احساس راکوي.
د ده په وینا د هرات هوا او بادونه تل د دې ورزش لپاره مناسب نه دي، خو مینه لامل شوی چې له ټولو ستونزو سره سره د بوختیا پرې نږدي. روغلا عزیزی د پاراګلایډر د الوتنې طریقه داسې تشریح کوي:
موږ لوړو غرونو ته ځو، هلته چتر خلاصوو او یو مزه راکاږو، څو چتر زموږ سر ته راشي او ډاډ ترلاسه کړو چې چمتو دی او ستونزه نه لري. وروسته دوه درې متره پورې لنډه منډه وهي، بیا چتر خپله هوا ته پورته کیږي.
روغلا عزیزی وایي که مالي توان یې درلودی چې یو دوه کسیز چتر واخلي، نو کولی شول نورو ته زده کړې ورکړي یا مینوال ته هم له ځان سره لوت ورکړي. د ده په خبره د دوه کسیز چتر بیا له افغانستانه بهر ډېره لوړه ده او دا یې وس نه لري. عزیزی هیله لري چې د امکاناتو په برابرېدو سره وکولی شي هم ځوانانو ته روزنه ورکړي او هم د ځان لپاره د ګټې وټې یوه سرچینه برابره کړي.
کافی بودیجه مې نه لرله چې دوه کسیز چتر له ایران راوړم. سپورتي ادارو ته هم ورغلم، خو له دې ورزش څوک نه ملاتړ کوي. که وشو تر پسرلي پورې بودیجه ترلاسه کړم یا له ځینو کسانو پور واخلم او دوه کسیز چتر واخلم. دا چې نیمایي تجهیزات لرم، ښایي په نیمه بیه په شاوخوا دوه نیم لکه افغانۍ واخلم. نو بیا کولی شم کوم دوستان چې د دې ورزش لیواله دي وی روزم، او یا هم هغه کسان چې غواړي لوړو ته وخیږي او خپل حال بدل کړي ځان سره الوت ورکړم.
د زیاته وی چې تر اوسه هیڅ رسمي ملاتړ نه دی ترلاسه کړی، خو په دې موده کې ډیرو ځوانانو ورسره اړیکه نیولې او د پاراګلایډر الوتنې د زده کړې لیوالتیا یې څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د پاراګلایډر کارونه لا هم یوه نوې او لږ پیژندل شوې پدیده ده او په پراخه کچه ورته لازم امکانات او بنسټیزې اسانتیاوې نه دي موجودې. پاراګلایډنګ یو تفریحي ورزش دی چې د پاراګلایډر په وسیله ترسره کیږي. پاراګلایډر یو سپکه د وزرو په څیر وسیله ده چې پرته له موټوره الوتنه کوي. الوتونکي وزر سره په نښتلو د هانس یا ځوړند څوکۍ له لارې د باد او د تودې هوا د جریانونو په مرسته له لوړو ځایونو الوتنه کوي او په اسمان کې حرکت کوي. دا الوتنې کنټرول د بدن د وزن په بدلولو او پر بریکونو د فشار په وسیله ترسره کیږي. د دې تفریح ورزش ترسره کوونکي معمولا خولۍ، مناسبې جامې او یو احتیاطي پراشوټ له ځان سره لري. همدارنګه د مخابرې له لارې له خپلو ملګرو سره چې په لوړو سیمو کې وي په اړیکه کې وي او د هغوی لارښوونې تعقیبوي. د پاراګلایډنګ ورزش روزونکي او په افغانستان کې د هوایي ورزشونو د فدراسیون رئیس نوید پوپل شاوخوا شپږ میاشتې مخکې ځینو رسنیو ته ویلي وو چې دا ورزش له لسو کلونو د زیاتې مودې راهیسې په افغانستان کې دود شوی، خو په خبره یې تجهیزات یې ډېر لګښت لري او یوه روزنه نیسه دوره شاوخوا 15,000 افغانۍ مصرف لري.
روغتیا د ژوند شتمني.
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده، شکر ناروغي شته ده اکثره دي.
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزایل پرانچین و سلیما په 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم، ما ته وی ټول عمر یې خور زه نه پیګم چې دا وله.
د انسانانو لژبن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشن له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
ها
آزادی میلمه
د ازادي رادیو د ازادي میلمه پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم د ازادي رادیو له میلمه سره خواله کوم. زموږ میلمه عبدالوهاب چپان نومیږي. د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلی، سیاسي فعالیتونه یې کړي، په همدې خاطرې یو موده په زندان کې تیره کړې او اوس چې له څو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې میشت دی، لا هم هلې ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پای ته رسېدو لپاره کومه لار ومومي. له ښاغلي چپان د مې وغوښتل چې د خپل زیږنځای په اړه درته ووایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې په یو کلي کې چې د هغې نوم مرکخیل دی، هلته زېږېدلی یم. او دا مرکخیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطحې نه هغه لري لوړوالی دی. غټ کلی دی، په دې کې واړه او زاړه کلي شته. هلته په 1301 کال کې زه زېږېدلی یم او هلته مې مکتب هم ابتدایا شکل باندې ویلی دی.
د همدې کلي په باره کې زموږ اورېدونکو ته یو تصویر ورکوي څنګه ځای دی. د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، هوا به متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو هغه لري، موقعیت لري او د مرکخیلو تنګه د دې کلي د منځ نه وتلی دی چې عمدتا خلک یې د خوار په نامه باندې یادوي. او دې خوا یې هم کلي دي، هغې خوا یې هم کلي دي چې عمدتا پکې ډېر خلک اوسېږي. په هغه وخت کې چې د داود خان د وختونو په احصایه کې چې ما لیدلی و، په هغې وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې هلته استوک نه کوله. اوس وایي چې دا تعداد 1500 تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلآباد د هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورتهوالی لري او همدغسې تودوخه هم لږ څه توده او په عین حال کې ساړه هم لري. واورې هم دلته وریږي او ژمی هم لري، او خصوصا په پسرلي کې د دوو میاشتو دپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کېږي. او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی، هغلته ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي او هغې ځای کې بارانونه ډېر کېږي، نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی. دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سینډی لوم وایي. او دا ډول ځمکې عمدتا حاصلخیز ځمکې دي، درې فصله، څلور فصله، دو فصله داسې حاصلات کوي. نو زموږ په کلي کې هر ډول میوه شته. که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کېږي، دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ. پوهنتون نه رخصت شو او موږ به چې جلآباد ته ولاړلو، بیا د جلآباد نه به خپل کلي ته، موږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کېږدي. نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډېر ګران دی. نو په همدې خاطر باندې د هغې کلي په څېره کې زه خپل هېواد احساسوم.
بله، تر څو کلنۍ پورې هلته وي؟ بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړي؟ اته باندې زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر 15 کلنۍ پورې، تر 15 سنفه پورې په کلي کې پاتې شوم. کله می چې پینځن سنف ته کامیاب شوم پلار می زه سپارچا کوم مزار شریف ته البته زما یو اکا اوسېده هغه اوس نو هلته مې په نادرشاهي ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي پخوانی ډیپلومات و د هغه سره مې یو ځای هلته سپارچه یووړله هغه دریم صنف ته او ما هم پنځم صنف ته
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړی
اصلا بله پلار مې داسې فکر کوو چې گوه که دیده درس چه منگا پا اغا که ویلو پا مرکفیلو که اغا دست فکر که چه دا با کافی نوی خوز ما پا ان بانده کم درس چه منگا پا مرکفیلو که پا پینزو کلونو که وایا اغا از ما دی راتون که تحصیلاتو دی پارا بی هر درخ اساسو مثلا ما پا پشتو جوابانی پا درین سنف که منظم یو چه لکلی شو نو درین سنف که لیکنه کول او غم بیا خا مشکلی کنه کول دا لکستونمن کار دی مونږ دا کار کوو او دا دی هغو استادانو زیار او کوښښ و چې دوی کوو کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره هلته د نادرشاهي په نامه باندې یوه ابتدایه وه په هغې کې په شپږم صنف کې زه او ورور مې په څلورم صنف کې داخل شو څرنګه چې ما دری ژبه زده نه وه او د ورور مې هم نو د دې ښوونځي په څنګ کې یا د دې ښوونځي په انګړ کې په یوه برخه کې یو بل ښوونځی موجود و چې دې ته د امیر شېر علي خان متوسطه یا منځنی ښوونځی وایه دا په پښتو ژبه باندې په هغې وخت کې او دا ښوونځی په لیلیه ډول باندې هلته و دا عمدتاً د مزار شریف اغا سیمی لکه چاربولک، بلخ او دی دو غزایونو چه پشتون نشین خلق التا دیر زیاد بکی وسیدل دی اغو کلونه چه دیر زیاد خلق دی خونزی تا رتلل او پا دی خونزی که بیا منگا سپارچه شو او شپاگم سنگو ما پا دی زیکی و بیزده چه اغا پشتو جبا بانده و پا دی که بیا وگر که منگا داو کرده چه دوار جبا منگا زکرده هم پشتو ما خکرده او هم پایانی حال که پا دیزه که منگا پا دریجه بابانی هم دی خلکو سر تکلم که و دریجه بابان زدکرله تر نه هم سنفا پوری زه پا اغیزه که پاتشم او پا خونم رو بانده کامیاباشم پا دغا خوانزی که تل اول نمره دوم نمره وم او خواهم پا اغیزه که چه اوسیدم او دی مزار شریف که پا اغی وقت که د خې خاطرې مې درلودلې خصوصا د بلخ په ولسوالۍ کې چې زه به کله تلم او د بلخ زړه کلا مې لیدله او کله به چې زموږ د تاریخ استاد موږ ته د ام البلاد په هکله باندې خبرې کولې چې د ښارونو مور دا د ښارونو مور ما څو ځله په خپلو سترګو باندې لیدلې ده او اوس یم چې د ویاړ لرم او خوښېږي مې چې په دې ارتباط باندې کسانو ته کیسه وکړم یعنی پسن که نور آبیدات هم علت موجود و نور ودانه هم علت موجودی وی چه دیدی تاریخی ودانه وی او اسم زما پا ذهن کشته ده چه گرگوی سر از لگ زمونگ دی خلک و دی ناپوری پر اساس پانده خچلن نکیدو خلیکن زمونگ دی هوا دی تاریخ زرن دی اغی سر تراله ده
بیا تر نهم مو قصه وکره لنهم و روست بیا سنگ چرتو ویلا بیا سنگ لاره کم پهانزای مو ول بست
زه پا نهم سنف که پا خونم رو بانی بریاله شم نو بیا داست یو پروگرام تر هشو چه اول نمره دویم نمره او دریم نمره باید مسلکی خونزه تولار شی نو زه د مسلکی ښوونځیو په لړ کې زه د هلمند د زراعت لیسې ته ولاړلم او هلته مې چې دی درس شروع کړ د هلمند په ولایت کې د لیسې د دورې د شروع مسئله ما ته بې حده ډېره زیاته په زړه پورې ده هغه په دې خاطر باندې چې دا د هلمند په ازارجفت ولسوالۍ کې پرته یوه لیسه وه چې پخوا دلته د ازارجفت پل چې کله جوړېدو د دې پل سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادېدو یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادېدله چې ډېرې زیاتې ځمکې خرابولې. د هغې دپاره امریکایانو یو ښارګوټی جوړ کړی و، یو یې ښارګوټی د ځان دپاره جوړ کړی و او یو یې هم د کارګرانو دپاره یوه قصبه جوړه کړې وه چې په دغه ښارګوټي کې چې امریکایان اوسېدل چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاره باندې او د پله سره په څنګ کې دا ډېره زیاته ضروروونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زموږ لیسه واقع شوې وه، او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه د یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې، نو دا لیسه هلته جزایي تللې وه. خو که جزایي تللې هم وه خو ډېر ښه ځای ته تللې وه، او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې دپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ، او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار دپاره ډېر زیات مهم و، 300 جریب ځمکه فارم، او دا ټول چې دی د دوی نصیب شول. د استادانو دپاره ډېرې ښې خونې، او په عین حال کې د لمبلو دپاره چې دی ډېر ښه هاوس او ډېر ښه کانتین، او په عین حال کې د استادانو دپاره د اوسېدو ښې کوټې، دا ټول ملحقات یې درلودل او په عصري ډول یې درلودل. نو په هغې ځای کې موږ لیسه ولوستله، او په همدغه ځای کې و چې زه سیاست ته مې هم په همدې لیسه کې رجوع وکړله، او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت پوهنځي ته ور بریالی شوم.
زراعت مو ولیم زراعت انتخاب کو په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسه تر ډېره حده زراعتي و.
چانسونه نور هم و چې موږ کولی شول نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو، خدا په دې خاطر باندې ډېره مهمه وه چې موږ آلریډي 3 کاله په خپل مسلک کې ویلي وو، او موږ په همدغه لیسه کې 3 مضامین په انګلیسي ژبه باندې اخیستي وو چې د زراعت مضمون و، آلات زراعتي و، او په عین حال کې یو بل مضمون و چې د نباتاتو په نامه باندې یادېده، دا موږ په انګریزي ژبه باندې ویل. نو کله چې دلته موږ په انګریزي ژبه باندې درس وایه او دا مضامین زموږ په انګریزي ژبه باندې و، بیا زموږ په دغه لیسه کې ډېرې داسې مسایل و چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم تکست بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه و، هغه ټول په انګریزي ژبه باندې و. نو په دې خاطر باندې موږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ، او په دې پوهنځي کې بیا ورته داسې وسایل و لکه فارم، لابراتوارونه، او په عین حال کې د زده کړې هماغسې سیستم لکه موږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هیڅکله داسې استاد موږ نه درلود چې هغه د کمسویه سړی وي. موږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانسه او یا فوق د لیسانس، او نو ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې شپږ میاشتې د یو کال او حتی د یو نیم کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې موږ د زراعت لیسه ولوستله، او کله چې د کابل پوهنتون ته راغللو موږ ته د زراعت فاکولټه لوستل اسانه په دې خاطر باندې و چې هغه بیسی ټول شیان موږ په هلمند زراعت لیسه کې زده کړي وو، او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت پوهنځي کې زموږ سره وه زموږ ستونزه کموي.
او د پوهنتون د دورې مسراته وایي چې د پوهنتون دورم بیا څنګه وه؟
لکه څرنګه مې چې د هلمند زراعت لیسې په ارتباط باندې خبرې درته وکړلې دا خو لږ سموت خبرې دي، خو ما پکې جنجالونه هم درلودل. مثلا په هغې ځای کې موږ په یو اعتصاب کې خارج شولو د هغې لیسې نه، بیا په ډېر مشکل باندې چې دی داخل شولو. هغې وخت کې ډاکټر قیوم دی خونې او روزنې وزیر وو او په خپله باندې پوه سړی وو. هغې وخت کې وزیران ډېر پوهان خلک وو. نو کله چې دلته هم راغلم دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ وو.
اپان صاحب څه ډول لانجې که یو څه توضیح ورکوي؟
یوه مسله چې راپېښه شوله هغه دا وه چې کله موږ په درسونو باندې شروع وکړله زمونږ یو مضمون و په نام د اورینټیشن، دا افاقي معلومات یا هغه اضافي معلومات چې د مسلکي پوهې تر څنګ موږ حاصلول، په دې باندې موږ ورته وي که چېرې یو بل مسلکي مضمون موږ ته زیات شي دا لږ داسې یوزلس مضمون دی، لږ څه داسې په کارېږي نه. خو ونه شو په هغې کې موږ 113 تنه د زراعت پوهنځي د لومړي ټولګي څخه ټول خارج شولو.
تاسو اعتراض دومره جدي و چې تاسې خارج شئ؟
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدي و چې دا سلسله په هغې وخت کې د هېواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود. مثلا په هغې وخت کې جنبش ډېر زیات جدي شوی و، ډېر مسایل راپورته شوي وو چې خلکو اعتراض کوه، خصوصا محصلینو بیا په دې کې چې ډېر برلاسي وو. او دا پدیده په هغې وخت کې د افغانانو دپاره لږ نوی هم وه چې دوی په ډیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي. او په دې وخت کې چون د ډیموکراسۍ لسیزه وه دی هم چې ډېر زیات کومک د افغانانو سره دی محصلینو سره کړی و. بله دا اعتراض دومره جدي شو چې من 113 تنه ټول د دغه پوهنځي څخه چې دی خارج شولو.
اوس څه فکر کوئ چې آیا له درسونو سره همزمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خنډ و ځنډ سره نه مخامخوي ښه کار دی او که نه دی؟
داسې دی چې په خپله که چېرې اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې زده کړې نه تکمیلېږي. د زده کړو سره یو ځای اعتراضات، په اعتراضاتو کې ګډون، مسایل راپورته کول، د مسایلو حلول، دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یوه نه شلېدونکې برخه ده.
هماغه خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوو چې مثلا د پوهنتون درس د داسې شي یا هغه سې شي اصلاحات ترا وصل شي، بلکې نورې ایدیالوژي او سیاستونه وو چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژي وو د هغو د پرمخ بیولو لپاره.
داسې وو چې دا خبره به لږ ډېره زیاته صحیح نه وي که زه تاسو ته د خپل سترګو لیدلی حال وګورم. هلته ټول دغه جنبش اول صنفي غوښتنې درلودلې، هلته چا د طبقاتي مبارزې آواز نه پورته کوه یا د نړیوال اسلامي وروري آواز چا نه پورته کوه. هلته لومړی صنفي غوښتنې وې چې صنفي غوښتنې بالاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدې.
د ماموریت په باره کې مو وایست چېرته و څنګه و؟
ماموریت د کانال د ننګرهار د ناوې د پراختیا په پروژه کې و او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود و، د هډې فارم موجود و. زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم، هلته مې ماموریت کاوه، خو لیکن هلته هم د هېواد د سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی و. او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس و. نو ما یو کال هلته تیر کړ، خو په یو کال کې هلته هم بې عدالتۍ موجودې وي. د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه یا د مامورینو د کاروانې نه یا د مامورینو د حق نه په ځینې استفادې سو کېدلې. په هغې اعتراض کې موږ کله کله اعتراض کوو، موږ به کله کله ادارې ته وتلو، موږ به هغه واکمن خبرول. نو په هغې بنیاد باندې زه د ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم، ځکه راووتم چې دوی راوشړلم. کله چې راوشړلم بیرته د کابل پوهنتون ته راغلم او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې. هغوی دا خبره راته وکړله چې که چیرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خارج شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړئ که ټول چیرې را جمع شي مونږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولی مونږ تاسو کولی شو چې بیرته د زراعت پوهنځي په هغه کې مو ونیسو، یعنی تاسو شامل کړو. بیا مونږ دا کار وکړو، خو په خواشینۍ سره درته وایم چې د 133 تنه نه مونږ فقط یوازې 2 تنه را پیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله او مونږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو او مونږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله. دې وخت کې نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم لږ به د زراعت پوهنځي په ارتباط هم یو یا دوه خبرې درته وکړم.
مهرباني.
زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و. هغه دا و چې یو خو دغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ که یې لیلیه وه او که یې تدریسي وه که یې ټول ځایونه وه دا ډېر ماډرن جوړ شوي وه. دا د جرمني یوې ماسی په واسطه باندې جوړ شوي وه چې ډېر کلک تاسیسات وه. د هغې نظیر له تورې سه پورې زه دا اوس هم په برېتانیا کې یم او ډېرو هېوادونو ته تللی یم. ما د هغې نظیر په ډېرو ځایونو کې نه دی لیدلی، خصوصا په هغې زمانه کې. یعنې مونږ په ډېر یو لوکس سیستم کې چې دی هلته هم تدریس کوو او هم چې د ژوند کوو هلته بیدیدو. نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و. دې 40 استادان درلودل. هلته یو شماتیک موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود و. په دې کې تاسو پوهیږئ چې د 40 استادانو د جملې نه یوازې او یوازې 10 استادانو پی اچ ډی درلودې او دا نورو ماستر دیګري. نو په هغې وخت کې د یو پوهنځي په ترکیب کې د 10 استادانو چې پی اچ ډی ولري او دا نورو ماستر دیګري دا په خپله باندې چې دی مونږ ته او هر استاد مثلا په هغې ځای کې قهار سمین په نامه باندې یادېدو زمونږ د خاورې یا د سویل استاد و، هغه بې حده پوه سړی و. یا مثلا نور استادان داسې و بې حده پوه خلک و او واقعا مونږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تله نه یې مونږ ته تدریس کوه. همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه ور و. لابراتوارونه یې ډېر مجهز و او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کېدې هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې وړ وې. او په دې پوهنځي کې مونږ په ډېر شوق باندې درس وایه او په څنګ کې مونږ د سیاست مسأله هم ورسره مخته بیوله. په دې وخت کې بیا د داود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول چې زه په هغې وخت کې په دویم صنف کې وم چې داود خان هغه وکړه. نو همدارنګه په هغې شرایطو کې هم مونږ هلته پاتې شو. مونږ ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط و، بیا د داود خان شرایط څه ډول شرایط و. دا مونږ په پوهنتون کې چې دی تجربه کړل. بیا په خواشینۍ درته ووایم چې زه د څلورم صنف چې 15 مضمونونه مونږ په د آخر سمستر کې درلودل د څلورو مضمونونو نه ما 3 مضمونونو امتحان ورکړی و. د ټیستونو نمرې مې پوره وې، ازیریښ مې مکمله پوره وه. په دغه وخت کې د داود خان د رژیم د خوانه په هغې وخت کې که څه هم مونږ د داود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو، ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقي بلل کېدل. مونږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقي هغه دی. بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خوانه ونیول شولم د یو بل ملګري په شمول باندې مې. داود خان وطن پرست سړی و، لیکن د ده شاوخوا کوم څوک چې موجود و هغوی ورته ښې مشورې نه ورکولې.
سپان صاحب کله بریتانیا ته راغلی؟
د 1999 نه را په دې خوا په بریتانیا کې یم، په سیاسي مسالو کې، په فرهنګي مسالو کې او لږ لږ په ترجمانۍ کې. په دغو مسایلو باندې مې اشتغال درلود. اوس متقاعد یم. په دې ارتباط باندې مې ډېرې زیاتې مقالې لیکلې دي. همدا اوس مقالې را سره شته دی. او اوس میم چې د درې کتابه تر لاس لاندې دي چې یو د هغې جملې نه همدغه زما کلی دی چې تاسو مهرباني وکړله او زما سره مو په دې ارتباط باندې مرکه وکړله. زه غواړم چې د خپل کلي داستان دا د افغانستان داستان کوم.
سلامت اوسئ کورمدان.
تاسو نه ډېره زیاته مننه.
دا د ازادي راډیو میلمه عبدالوهاب چپان.
Thank you.